السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نتریوي د غړې کې ز منور خاص خاص قربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شپږ پوښتنه وړاندې کوو د کورونا نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم ووري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د امریکا دفاع وزیر وای پاکستان د وسلوالو ضد مبارزه لان ور سیاست کړی د پاکستان الیکشن کمیشن د خصوصو وټونو سیاستولو لپاره مهم پیل کړی دی او د امریکا ولسمشر د هواد سفارتخانه لتل ابیب څخه بیت المقدس ته د وړلو اعلان سندولې د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر ویلی چې پاکستان د هواد دننه فعال وسلوالو ضد مبارزه لا نور سیاست تکړي په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه په خپل ویب پاڼه نن لیکلی چې جیمز میټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د لیدلو پر مهال د پاکستان په غو مهم رول ټینګار وکړ چې د هواد د افغانستان سولې عمل لپاره له امریکا او نورو هوادونو سره په کار کولو تر سره کولی شي بل خو د پاکستان پوسټ اطلاعاتو څنګه ISPR په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر باجوا او جیمز میټس پرون پر اول پنده کې ولیدل او د سیمې په امنیت د افغانستان په حالاتو په دواړه خيزه چارو یې خبرې وکړې جنرال قمر باجوا وویل چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو سیموار غړي په توګه امنیت ته ژمن دی په دې موقع جیمز میټس اندېښنې څرګندې کړې چې ځینې عناصر په افغانستان کې د تراګرۍ لپاره د پاکستان خاورې کارولو ته دوام ورکړی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خصوصو کمپیوټرایزډ شناختی کارډونو جوړولو د ووټونو رېجستریشن لپاره مهم پیل کړی دی الیکشن کمیشن نن خپل ویب پاڼه لیکلی چې د دې ادارې مشر سردار محمد رضا پرون په اسلام آباد کې د یاد مهم پرانیسته وکړه سردار رضا په دغه مکول چې په نه هو یا سلو کې تر سره کیدونکې د دې مهم مقصد په انتخاباتو کې د خصوصو سړو ترمنځ د رائے او د شمیر ترمنځ فرق ختمول دي د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا په هواد کې نیمه آبادی د خصوصو د خو الیکشن کمیشن وایي چې د انتخاباتو پر مهال د خصوصو ووټونه ډیر کم وي د خبر پښتونخوا د سواد زنو سیدونکو د طب زده کوونکي واجد علي د بشنې او دغه د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې پرون په منګبره کې یو شمېر زده کوونکو د سیمې مشرانو مظاهره وکړه په دې موقع یوې خبري غونډې ته د سیدو شریف تحصیل ناصم خالد محمود ویل د کبیر میډیکل کالج زده کوونکي واجد علي د مجرمانو نیولو لپاره حکومت ته لس ورځې مهلت ورکوي
دا مطالبه زمونږ ونه منل شوه د سیاست په اړه باندې ټول سیاسي پارټیانې به موږ متحد کوو او د دې لپاره به موږ بیا په پیښور کې د وزیر اعلی هاوس او گورنر هاوس د دې په خوا کې به موږ باقیت اور باندې به مظاهرې به کوو چې دا د عبرت یو کیسه جوړه شي چې آینده لپاره زمونږ د بچو سره دا نمونه ظلم څوک نه کوي
بلخوا د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو یوې اتحادیې مشر حامد خان خبري غونډې ته ویل چې ډاکټرانو زده کوونکو ته تحفظ ورکول د حکومت کار دی حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان چارواکي وایي ولسمشر غنی بانن په ازبکستان کې له چارواکو سره د اړیکو همکارۍ زیاتولو په برخه کې خبرې وکړې د ولسمشر دفتر یو ویان شاه حسین مرتضی پرون مشال رډیو ته ویل ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د ازبک سیال با په سیاسي اقتصادي تجارتي او نورو چارو کې یو شمېر قراردادونه هم لاسلیک کړي د ازبکستان د رسمي خبري اژانس په حواله ولسمشر غنی با بخارا یونیورسيټي ته هم وینا کوي د خبرونو تاسو د مشال رډیو نه اورئ د امریکا سپریم کورټ د ولسمشر ټرمپ د سفری محدودیتونو فرمان قانوني ګرځولی چې لمخې د ولسمشر ټرمپ لخوا په شپږو اسلامي هیوادونو روستي سفری محدودیتونه په بشپړه توګه عملي کیږي دا په داسې حال کې ده چې په وړو عدالتونو کې د سفری محدودیتونو په برخه کې اورېدنې دوام لري څارنوالانو ویلي دا پریکړه اشاره ورکوي چې های کورټ به د سفری محدودیتونو د قانوني حیثیت په اړه د وکیلانو د پوښتنو باوجود هم دا فرمان منصور کړي د سپینې ماڼۍ ویان هوګن ګډلې ویلي سپینې ماڼۍ د سپریم کورټ د هغې نننۍ پریکړې په اړه حیرانه نه ده چې د ترهګرۍ ګواښونو پیښونکو هیوادونو په وګړو د سفري محدودیتونو عملي کېدو لپاره سمدستي اجازه ورکوي د سپریم کورټ د پریکړې وروسته به اوس د شپږو ملکونو وګړي چې پکې چاډ ایران لیبیا سومالیا شام او یمن شامل دي په امریکا کې د خپلو کورنیو غړو موجودګۍ باوجود هم هغه هیواد ته سفر نشي کولی د یمن شیا حوثی اغیانو مشر وایي ځواکونه یې د هیواد پخانی ولسمشر علي عبدالله صالح وشلې او د غدارې سزا یې ورته ورکړې. عبدالملک الحوثی پرون په ټلویزیوني وینا کې د عبدالله صالح وشنه د یاغي ملیشو ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلاف لپاره د یوې تاریخي ماتې په توګه یاد کړه. نوموړي دا هم ویلي چې ملیشې د صالح ګوند سره هیڅ دښمني نه لري. پنځه او یا کلن صالح د دریو لسیزو څخه زیاتې مودې لپاره د یمن مشر پاتې شوی و، خو وروسته بیا په 2012 کال کې تر سختو فشارونو وروسته لرې کړل شو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې هغې پرېکړې اعلان سندولې چې له مخې یې امریکا په اسرائیل کې خپله سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته وړي. د سپینې ماڼۍ ویان هوګن ګیټلې تېره ورځ وویل چې ښایي دا پرېکړه په راتلونکو ورځو کې اعلان شي. ولسمشر ټرمپ ته د دسمبر 4 نېټه ورکړل شوې وه چې د سفارتخانې د ځای بدلولو په اړه پریکړه وکړي. چارواکو ویلي کېدای شي چې ولسمشر ټرمپ سبا په یو وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د دې ګام به د لسیزو راهیسې د امریکا پالیسي ماته کړي او د فلسطینیانو پر تشدد به هم راوپاروي. او اخیری خبر دا چې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لی دریان پرون ویل پیرس او برلین په دې اړه ګډ نظر لري چې ایران باید د بلاستیک میزایلو په اړه خپله کړنلاره بدله کړي او په منځني ختیځ کې ناکراری پای ته ورسوي. لو دریان پرون په پیرس کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر زیګمار جبریل سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پیرس او برلین د ایران په کړنلارو کې د بدلون په اړه ګډ دریس لري او دواړه هیوادونه به د 2015 کال ایټمي تړون دفاع ته دوام ورکړي. او هم سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سوالي موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.3 روپۍ اخیستل کیږي او 104.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.68 روپۍ او 104.90 روپۍ. یو پاوند 143.40 روپۍ او 143.80 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.45 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 311 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس حجمل نه د دې سات خبرونه او د احمد الله نه مو د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا دفاع وزیر د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې همکاري سیوا کول غواړي. سیړونکو په دې حق له سوای
خبره ده چې امریکا او پاکستان خبرې کوي د اختلافاتو باوجود، په ځینې مسلو باندې د یو بل نظرونو او د فکر او سوچ باوجود ناسته خره خبرې کوي.
پرون په پېښور کې لسواد سره تعلق لرونکي د میډیکل کالج یو زده کوونکی وژل شوی. د وژل شوي ځوان په اړه خپلې کورنۍ څومره ارمانونه لري؟
صرف او صرف په دې امید چې دا بچه دا زما آخري کال ته رسېدلې دی، دا به سبا ډاکټر شي او دا به زما د دې رنځور بدن سهاره به جوړه شي.
قبایلی سیمې له خیبر پختونخوا سره یو ځای کولو دلته د FCR د خاتمې لپاره جماعت اسلامي په 10 دسمبر اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د قبایلی سیمو لپاره د یاد ګوند مشر سردار خان وایي
قبایل د ټول بنیادی بشری، آئینی، سیاسی، معاشی او معاشرتی او تعلیمی حقوقنا محروم دي. منګه غواړو چې دا نظام ختم شي.
د افغانستان خوست ولایت چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې نیم په نیمه کم شوي. او د یمن شیا حوثی یاغیانو د دغه هیواد پخوانی ولسمشر وژلی دی. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په mashalradio.com اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، پرون د اسلام آباد د دورې پر مهال د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه وکړل او له هغوی وغوښتل چې د ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې لا نورې سیوا کړي. نوموړي د افغانستان او سیمې په سوله او ثبات کې د پاکستان کردار مهم وباله. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر وای د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا جیمز میټس ته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته ژمن دی. په دې اړه نور حال درته له اسلام آباد رابع اکرم خان درکوي.
د اسلام آباد د یو ورځني سفر پر مهال د امریکې د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي چې پاکستان د وسلوالو او پټنځینو خاتمې لپاره خپلې هڅې لا نورې زیاتې کړې، خو بلخوا د پاکستان پوځ مشر ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د خپلې برخې نه زیات کار کړی. د اسلام آباد د دورې پر مهال د امریکې د دفاع وزیر د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان پوځ مشر سره ملاقاتونه کړي دي. تېره شپه په اسلام آباد کې د امریکې سفارت لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې جیمز میټس د پاکستان پوځ مشر سره په ملاقات کې د پوځ قربانیانو اعتراف کړی او ویلي چې پاکستان امریکا سره په یو ځای د افغانستان سولې لپاره مهم کردار لوبولی شي. خاغری جیمز میټس هم ویلي پاکستان پوځ د ترهګرو پر ضد مؤثر اقدامات کړي، خو ځینې عناصر د پاکستان خاوره افغانستان کې ترهګرۍ لپاره کاروي. جیمز میټس په وینا امریکا د پاکستان تحفظات لري کولو په اړه خپل کردار لوبولو ته تیار ده. امریکا پاکستان نه هیڅ غوښتنه نه کوي، خو په یو ځای ورسره کار کول غواړي. د امریکې د دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات اړه خبره شوی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هند لاړخه د افغانستان سمکه د پاکستان پر ضد کارولو، د افغان مهاجرینو به عزت او سر واپسي او افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونو موجودګۍ په اړه د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس د خپل تحفظاتو نه خبر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې پاکستان امریکې نه هیڅ نه غواړي، خو صرف مفاهمت غواړي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي د پوځ مشر د امریکې دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه ختم کړي دي، خو دې سره موږ هغه ممکنه وسلوالو جاج اخستوله هم تیار یو چې کم زموږ د افغان مهاجرینو وروڼو لپاره د پاکستان د کومک نه غلطه ګټه وچتوي. د ملاقات پر مهال د پوځ مشر د سیمې سولې او ثبات لپاره د پاکستان د ژمنې څرګندونه وکړه او د امریکې دفاع وزیر ته دا هم وویل چې پاکستان خپل محدود وسایلو کې ډیر څه کړي دي. په اسلام آباد کې د سټریټیجیک سټډیز انسټیټیوټ مشر نجم رفیق وایي چې تېره ورځ ملاقاتونه مثبت ښکاري، خو بیا هم د امریکې لخوا د ډو مور یا د نور څه ګامونو اوچتولو اوغوښتنه
ابھی تک وہی ٹو مور کے حوالے سے گردان امریکہ کی جاری ہے.
د امریکہ لخوا تروسا هم هغه د نورو ګامونو پورته کول غوښتنه کیږي او د جیمز میټس صاحب هم دا پیغام وو. نو موړی د پاکستان ستاینه هم وکړه چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر ښه کردار لوبولې او ورته کامیابیان هم ترلاسه شوی، خو امریکا لپاره دغه کامیابیان کافی نه دي او غواړي چې پاکستان د لړکی نور کار وکړي.
هم دې لړکی د سیمې څخه چارو کارپوه طاهر خان وای د بیانونو نخکاری چې امریکا ته د پاکستان د مشکلات
زما په نظر باندې مهم هم ده او مثبت هم ده چې امریکا غواړي پاکستان سره په ګډه کار وکړي. پاکستان هم دا خبره کوي ځکه چې د دباو او د فشار هغه کم بیانونه چې راځي یا الزامونه چې کم بیانونه راځي زما خیال هغه مثبت نتیجې نه ورکوي. ښه خبره ده چې امریکا او پاکستان خبرې کوي د اختلافاتو باوجود په ځینې مسلو باندې، د جلا جلا د بیل بیل نظرونو او د فکر او سوچ باوجود ناسته خره خبرې کوي. خدمه خالی کم بیان جاری شوی دی د پاکستان لخوا د سفارت لخوا د امریکا، نو پاره کې زنه شه مثبت هم دی.
د پاکستان پوسټ مشر سره د ملاقات نه وړاندې د امریکې د دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کړی وو. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د امریکې د دفاع وزیر ویلي چې د پاکستان د دورې مقصد دی پاکستان سره مثبت او مستقل او اوږدمهاله اړیکو لپاره ګډ میدان لټول دي. په دې موقعه د وزیر اعظم وینا وه چې دواړه ملکونو ترمنځ کومک سیوا کول او شراکت داری د مضبوطولو ضرورت
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پاکستان کې سکال تر سره شوی سرشمیرنې په ډاګه کړی چې په دې هیواد کې د ښځو او سړو شمیر تقریبا یو عمر دی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې د سړو په نسبت د ښځو د ریکارډ شوي ووټونو شمیر خواوشا 12 میلیونه یعنی 1.6 کروڑ کم دی، چې د یاد کمیشن مشر یې د اندراج لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ووټونو د درج کولو کمپاین اعلان کړی دی. په دې اړه رفعت انجم نور تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د خوځو وټونه چې کم دي هغه تقریبا الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه دا وخت د سړو د خوځو چې کم وټونه دي کې تقریبا 1 کروڑ شل لکو پرې فرق راځي. او چې کم د شماریات اداره کم سرشمیرن اداره دایي چې اوس کم 2010 سرشمیرنه شوې ده نو په هغه کې د خوځو او د سړو کم شمیره د هغه یو شان ده تقریبا 10 کروڑه خوځې دي او 10 کروڑه سړي دي خو وټونه کې د دې تقریبا یو مسله را مخته شوې ده. د دې چې کله د سروې کو اندازه ولګول نو د دې ټولو نه مهمه وجه د ښځو سره د شناختی کارت نه لرل وو. نو د دې له وجې د پرون د ګل پرځای چې د یو خصوصي پروګرام د ښځو لپاره پیل کړ شوی دی او دې کې به د پاکستان یو کم اتیا ضلعو کې هغه د کې به د قومي شناختی کارت جوړولو ادارې نه دا غاړي او د الیکشن کمیشن اف پاکستان غړي چې دی بزی او د ښځو شناختی کارت جوړو د دې ووټ پر رجسٹر کوي. مرشه د دې چې دا کوم سلسله را ده پرونه په کښوي دا او د راتلون کې کال اپریل میاشت پورې بجاره وي چې دا شناختو شناختی کارتونه هم جوړ شي او د سره سره دا غي ووټ هم رجسٹر کی ځکه چې الیکشن کمیشن دا وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو رائے ورکول ډېر ضروری دي. او د ټولو نه مهمه خبره منورشه غدا ده چې اوس کوم د پاکستان 2019 انتخاباتي ترمیمي بیل دی پاره کې دا ضروري شوی دا چې په کوم حلقه کې د ښځو ووټونه د 10% نه کم وي نو هغه بغیر قانونا ګرځولې شي او هغه حلقه باندې به بیا انتخابات کیږي. نو دا د دې په شامنځر کې چې دا یو سلسله شروع شوه ده پرون او راتلونکي کال پر میاشت پورې به جاری وي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پرون په منګوره کې له سواد سره تعلق لرونکي د تیب د یوز د کونکو د وجنې پر ضد مظاهره وشوه. مظاهرینو له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه وجنې کې د ککړو کسانو خلاف تکاروي وکړي او د وجل شوي زده کونکو کورنۍ ته د انصاف ورکړي. د تیب دغه زده کونکو هم پرون په پیښور کې وجل شوی دی. په دې اړه له سواد د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي چې د مظاهرینو په غوګونو یې ریپورت شروع کیږي.
د واجد علی خان قاتلان، د واجد علی خان قاتلان، تعلیمي ادارو کې دهشتګردي.
منګوره کې یو شپیر د کالج د کونکو زی مشرانو او سوات نینګولې سره تعلق لرونکي وجلې شوی ډاکټر واجد علی رشتہ دارو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره کونکو په دغه مخاصوات پریس کلب کې خبري غونډه هم وکړه چې پکې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیه پی ډی ای زلمو سانګ مشر ډاکټر حمید خان وویل چې د کبیر میډیکل کالج د کونکي واجد علی خان پلار په بل هیواد کې په ناروغ وجود په خپل زوی سبق ویلو ولې چا ظالمانو ووجلو.
داغه د تعلیم هغه احراجات به پوره کول صرف او صرف په دې امید چې دا بچه دا زما اخري کال تر رسیدلې ده دا به سبا ډاکټر شي، دا به راوزي او دا به زما د ماتو ګډو لاسونو زما د دې رنزور بدن سهارا به جوړ شي. خو هغه په 4 تاریخ باندې د پیښور په خار کې په 6000 روپۍ موبایل په سر باندې د موبایل غلو وجلو او دا غپلار دا هغه ټول ارمانونه دړې وړې شولو.
ډاکټر حمید د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د صوبې ټول ولسته تحفظ ورکول د دولت ذمہواري ده او دغه ذمہواري دولت یقیني کړي
چې څومره ډاکټران دي، څومره د میډیکل سټوډنټان دي او څومره نور تعلیمي ادارې دي دا غیر سکیورټی لپاره د جامع حکمت عملی تیار کړي او یو پراپر تنظیم دی وکړي د دې بچو د تحفظ لپاره چې زما بچي زه په کوم امیدونو د تعلیم لپاره ولېګم چې هغه زما بچي څوک په 2000 او 3000 روپۍ باندې انوجني.
خبري غونډه کې شامل د سواد سیدو شریف تحصیل ناظم او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی مرستيال سیکرټر ډاکټر خالد محمود اویل چې دوی په ګډه دولت ته د ډاکټر واجد علی مجرمانو نیولو لس ورځې مهلت ورکوي ګنې دوی به په سخت احتجاج داس پوری کړي.
دا مطالبه زموږ ونه منل شو. سیاست پاواله باندې ټول سیاسي پارټيانو به موږ متحد کړو او د دې لپاره به موږ بیا په پیښور کې د وزیر اعلی اوس او گورنر اوس د دې په خاطر به مونږ باقیت اوربانی به مظاهره وکړو چې دا د عبرت یو قصه جوړ شي چې آینده لپاره زموږ د بچو سره دا نمونه ظلم څوک نه کوي.
وروسته مظاهره چانو د سوات پرستب منګورې مکان باغ نه تر نشاط چوک پورې احتجاجي واک وکړو. احتجاج کوونکو لاسو کې د وجلې شوی ډاکټر واجداري عکسونه راغستلي ول او د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت په ضد نارې لګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
قبایلی سیمه له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو او په دغه سیمو کې د اف سی آر قانون د خاتمې لپاره جماعت اسلامي د روانې میاشتې په لسمه نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا خبره پرون په پېښور پریس کلب کې د قبایلی سیمو لپاره د یاد ګوند مشر سردار خان د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل چې په دې لانګ مارچ کې د ګډون لپاره یې په فاټا سیاسي اتحاد کې شاملو ګوندونو او د قبایلي ځوانانو جرګې ته هم بلنه ورکړې ده. تفصیل د پېښور نه زمون خبريال غلام غوسرا کوي.
د جماعت اسلامي د قبایلي سیمو امیر سردار خان د خبره د ګل پورس په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. ل مشال ریډیو سره په دغه مهال په خبرو کې هغه ویل دي چې د دې لانګ مارچ لپاره دوی فاټا سیاسي اتحاد کې شامل غوندونو او د قبایلي ځوانانو جرګې ته هم بلنه ورکړې ده.
تاسو ته معلومه ده چې قبایل د ټول بنیادي بشري، آئینی، سیاسي، معاشي او معاشرتي او تعلیمي حقوقونه محروم دي. موږ غواړو چې دا نظام ختم شي. فراروان لسم دسمبر باندې د باب خیبر نه یو مارچ اسلام آباد طرف ته اعلان کړی دی. موږ فاټا سیاسي اتحاد ته دعوت ورکړی دی او فاټا یوت جرګې ته موږ دعوت ورکړی دی. د اوسره زموږ میټینګونه هم شوي دي. اسلام آباد ته فیض آباد ته به موږ انشاء الله په یو لسم تاریخ باندې شپې لرسیږو او بیا به سحر لس بجې په فیض آباد انټرچینج باندې زموږ در نه بي، بیا به زموږ ډی چوک طرف ته تګي.
د جماعت اسلامي امیر سردار خان زیاته کړه چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي نو د قبایلي سیمو د تعلیمي پسماندګۍ او پرمختګ سره تړلې ټولې ستونزې به حل شي.
قبایلو کې دومره پسماندګۍ ده چې د گورنر صاحب او د وزیر اعلی صاحب د پوز اعلان دی. جمرود دی، باړه ده، دردمخیل دی او یکه غونو میچنی دی. خودی او کې هم ګیس نشته. پړی خان کې ګیس موجود دی، په کرک کې موجود دی، په ابتاباد کې موجود دی، په منګوره کې موجود دی، په بټخیل کې موجود دی. هایر سیکنډري سکولز په ټول فاټا کې میل او فیمیل دا صرف 16 سکولونه دي او په یو ځل لدیر کې دومره ترقی کړی ده چې په یو ځل لدیر کې 25 هایر سیکنډري
یاد دی وی چې د وپاکی حکومت چارواکو د اصلاحاتو د سپارښتنو د راپور وروسته ویلي وو چې قبایلي سیمې به په 15 کلونو کې دننه په پښتونخوا صوبه کې شاملوي. خو زیاتره سیاسي ګوندونه غوښتنه کوي چې د 2013 د ټاکنو نه وړاندې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 11,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواړی. تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته د ښار د بیلابیلو سیمو مېرمنو د ګیس د لوډ شیډنګ او کم فشار پر ضد احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ګیس د نشتوالي ستونزه یې هواره کړي ګنې په سړکونو بروزي. دوی وویل چې د ستونزې له وجې یې د اخلي پخلي علاوه د کور نور ډېر ضرورتونه هم نه ترسره کیږي. په دې اړه د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان نورحال په دې رپورټ کې راکوي.
دا یخ موسم شروع کېدو سره سم د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې هم په کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ او کم فشار شروع شي چې له وجې په کورونو کې کارکوونکي زنانو ته د کټوې سمسی نه علاوه د کور نورو کارونو کولو کې ستونزې وي. هم په دې اړه نن د پېښور رنګ روډ د ځینې کلیو زنانو د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د متعلقه چارواکو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د ګیس د کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هواره کړي. احتجاج کوونکي یو زنانه و دوها مشال ریډو ته وایي
ټول د څوک زیه نه لمباشته نو د چر ادم څنګه جامین در څنګه کړپي په خبر شلګي ورو پاغي تکلیفات وکړو پاغي خور نه چلیږي کنه نن به لا پیړی لګو پیندور په پیړه فی په خې دې چې پیړه موږ پیړو ورکو هغه په ګنټو ګنټو پرتی پیړی چې نمبر راشي نن به هم په خکې کې نن به زو چې نمبر نه پنه به پیړه نه پکې بیا موږ بیا په بلاک وکړو یخنی نه چې مړکی کو کنه احتجاج کې مړ خو
هم دغه احتجاج کې برخه خشتون کې یو بل زنانه اختر بانو وای چې کور کې اکثر د پخلی په وخت نه کې دوله وجه نارینو او ماشومان سره جګړه کیږي او بل دا چې د دوی ماشومان اکثره د خوراک څخه بغیر سکولونو ته لاړ شي چې له وجې د هغوی په زده کړو هم بد اغېز غورځېږي
غریب خلک
تجریان چر دغه مظاهره مشریه کوله او مقامی کونسلر هم دا وای چې سو سوار د سویګی دفتر ته لاړه او خپل ستونزې ورته وړاندې کړې خو له دجمنو باوجود بیا هم د دوی ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې
بلخوا
په دې اړه چې کله په پیغور کې د سویګیز دفتر یا چارواکي علي افزر سره تماس ونیول نو مشال لیډو ته ویل چې مطبوعاتو سره ورته د خبرو کولو اجازه نشته ولې د اواز نه ریکارډ کولو په شرط یې زیاته کړه چې د یخ موسم په ګیس باندې هیڅ اثر نه وي خو ولې په کورونو او دې سره سره په بازارونو کې هم د ګیس ډیر زیات استعمال شروع شي چې له وجې فشار کې کمی راشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د افغانستان خوست ولایت د خزو چاروي داروای د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت نیمایي تر کم شوې دوی وای چې سه کال په یاد ولایت کې د دغو پیښو 25 قضیه ثبت شوې په داسې حال کې چې تیر کال د دې قضیو شمیر 55 وو یاد اداره زیاتوي چې په دې قضیو کې د تفریق او طلاق د نفقې نه ورکول د کم عمر ودونه بدل او داسې نورې مسلې شامل دي تفصیل یې د نجیب الله الوخیل رپورت کې ورو
په خوست کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې نږدې 50 سلنه کموالی راغلی دی دوی یادې څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ښځو او مدني فعالانو په ګډون هغه غونډه کې وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په موخه جوړه شوې وه د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه سږ کال د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي امر او ارقام ډیر اټیټ شوي د ښځو د تاوتریخوالي منځ سره 25 قضیې سکل تر دې د مسبت او رجستر دي او تیر کال مو 55 قضیې لرلې په مختلفو برخو کې لکه د تفریق د نفقین ورکولو د زیر سنودونو بدل او داسې نور
د ښځو چارو رئیس زیاتوي چې په اوس وخت کې د لرو پرتو سیمو او ولسوالۍ نجونو او ښځو ته هم د دې زمینه برابره شوې چې د خپلو قضیو د څېړلو او پرمخ بیولو لپاره یادې ادارې ته مراجعه وکړي
حتی د لرو پرتو سیمو ولسوالۍ نه اوس خوشبختانه خوند ته د زمينه مسايده سوي چې مشکل او ستونزه ولري راست د خزو چارو ریاست عریضه او خپل مشکل الته موږ سره ثبت او رجستر
د ګلپان په نوم یوې تنې مدني فعالې په خپل خبرو کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون په ګډون د یو شمیر هغوستون زو ننګونو په باب خبري وکړي چې د خوست جون ور سره مخامخ دي
کوم ول سوالای کې چې د سیمه موجود دي هوا کې زین ورونه دي فلران مو دي چې هوا ته خیان دي نه پرې دي چې زده کړې ته ادامه ورکړي زین خیان دي بیا چې تعلیم کړه د سبت رسول ده او د خوکل چې وده وکړي او د سوار خوانې خو اجازه نه ورکول کېږي چې نارینه سره او ګپ او ګا ټولنې ته خدمتونه کوي زین خیان دي بیا چې نیم تعلیم کړي او نیم بیا دوی نه خبره وده ورته وکړي او د خبره نه یو دی غواړي چې لوړ تحصیلات وکړي
په خوست کې د استناف محکمې رئیس مولوی محمد افضل ملاخیل وایي که د ټولنې نارینه او ښځینه قشر په کورني ژوند کې شرعي او قانوني احکام پلي کړي تاوتریخوالی نه رامنځته کیږي.
تاوتریخوالی ته هغه وخت وځي چې کله موږ خپل شرعي اصول، قانوني اصول، مقررات، لوایح ټول تر پښو لاندې کړو، نو تا به نو خبره تر څارنوالۍ او محاکمو او د امور زنان تر دې مورد بیانې د کور نه خبره وځي سارات.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت هم د هیواد په کچه په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبره کړې ده. د ښځو چارو وزارت د ارقامو له مخې تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2615 پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال دا شمېره 1531 قضیو ته راښکته شوې ده.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ. د رواني غړې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د انیس اجمن نه د دې سات د خبرونو لنډی څورو.
د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان دې د هېواد دننه فعاله وسلوالو ضد مبارزه لا نورس یا تکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانی په خپله ویبپاڼه نن لیکلي چې جیمز میټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د لیدلو پر مهال د پاکستان په هغه مهم رول ټینګار وکړ چې دا هېواد یې د افغانستان سولې عمل لپاره له امریکا او نورو هېوادونو سره په کار کولو ترسره کولی شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خصو کمپیوټرایزډ شناختی کارډونو جوړولو د ووټونو رجسټریشن لپاره مهم پیل کړی دی. الیکشن کمیشن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د دې ادارې مشر سردار محمد رضا پرون په اسلام آباد کې د یاد مهم پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا د سوازن اوسیدونکو د طب زده کوونکي واجد علي د وژنې او د هغه د مجرمانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پرون په منګور کې یو شمېر زده کوونکو د سیمې مشرانو مظاهره وکړه. په دې موقع د سیدو شریف تحصیل ناصم خالد محمود ویل د کبیر میډیکل کالج زده کوونکي واجد علي د مجرمانو نیولو لپاره حکومت ته 10 ورځې مهلت ورکوي. د افغانستان چارواکي وایي ولسمشر غنی بانن په ازبکستان کې له چارواکو سره د اړیکو همکاري زیاتولو په برخه کې خبرې وکړي. د ولسمشر دفتر یو ویان شاه حسین مرتضی مشال ریډیو ته ویلي ټاکل شوي چې افغان ولسمشر او د ازبک سیال به په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او نورو چارو کې یو شمېر قراردادونه هم لاسلیک کړي. د امریکا سپریم کورټ د ولسمشر ټرمپ ته سفري محدودیتونه فرمان قانوني ګرځولي چې لمخې د ولسمشر ټرمپ لخوا په شپږو اسلامي هیوادونو روستي سفري محدودیتونه په بشپړه توګه عملي کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې هغه پریکړې اعلان سندولي چې لمخې امریکا په اسرائیل کې خپل سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته وړي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زموږ خبریال رفعت انجم د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې پاکستان او د امریکا اړیکې د تیرو اویا کالو راهیسې دي، خو په دې کې همیشه خواله بدواله راغلي. امریکا چې کله غوښتي نو د خپلو ګټو لپاره پاکستان استعمال کړی. ادارې وایي چې پاکستان امریکا ترمنځ تاوتریخوالی د 9/11 پس دویم افغان جنگ کې راغلو. د افغانستان په اړه چې د پاکستان خارجه پالیسۍ لږې بدلې شوې نو افغان وسلوالو پاکستان په نښه کړو او پاکستان د تاریخي ترهګرۍ سره مخ شو. ادارې په وینا پاکستان د دغه ترهګرۍ وسلوالو مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړل او ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې. خو د دې باوجود امریکا پر پاکستان د تور لګولو سلسله روانه ده. ادارې زیاتوي چې په افغانستان کې د هند کردار لوبولو له وجې هم د پاکستان امریکا تعلقات خراب شو او نور تعلقات د هغې وروستو د کړکۍ ښکار شو چې کله صدر ټرمپ د افغانستان په اړه نوې پالیسي راوړه. خو د پاکستان پوځ مشر په خپل واضح بیان کې وویل چې پاکستان ډو مور ډېر وکړو، اوس به نړۍ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کار کول وي. پاکستان ته د امریکا امداد نه بلکې اعتماد پکار دی. ادارې لیکي چې د امریکې وزیر دفاع به یقیناً د دې حالاتو نه خبر وي، ځکه چې هغوی د امریکا په دړکو د پاکستان رد عمل وکتو. ادارې خره کې وایي چې پاکستان ته په خپل موقف ولاړېدو په امریکا خپله خبره منل پکار دي، ځکه چې امریکا ته هم معلومه ده چې په دې سیمه کې د پاکستان د حمایت نه بغیر هغه غیر محفوظ دی. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د طالبان وفاقي وزیر اویس لغاری د اتوار پر ورځ خپلې یو خبري غونډه کې ویلي چې په ملک کې 8600 کې په 5300 د بجلی په فیډرو د بجلی لوټرین ختم کړی شو. د سره بچ 1 کروڑ خلکو خلکو ته فائدہ ورسی او اوس به کلو او خاریو کې د بجلی تقسیم په اړه فرق هم ختم کړی شي. اداري وای چې هم دې سره هغه په خپل خبرو کې دا هم واضح کړه چې چرته د بجلی غلا کیږي او بلونه نه ورکړي کیږي هل نه به د بجلی لوډ شیډنګ روان وي. اداري وای چې د حکومت د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو اعلان د ستاینې وړ دی خو حکومت چې د بجلی په غلا استعمالونکو په اړه کوم بیان دی ولس دا نه مني. ځینې حلقې دا د حکومت نا اهلی ګڼي. اداري وای چې بغلا د بجلی استعمالونکو ته د لوډ شیډنګ سزا ورکول د مسلې حل نه دی بلکې ذمہ وار خلک دې په ګوته کړی شي او د هغوی خلاف دې کاروایي وکړی شي ځکه چې دا خبره عام کیږي چې په پټه د بجلی استعمال کې د بجلی تقسیمولو اهلکاران هم په خپله ککړ دي. اداري وای چې بل دا چې کوم خلک د بجلی بل نه ورکوي دا هغوی زور دې د هغه خلکو نه نو باسي کوم چې د بجلی په یو ډبل بلونه ورکوي. اداري زیاده چې حکومت د لوډ شیډنګ ختمولو دا وخو کړی خو اوس جمعې دی چې د ګرمیانو موسم راشي نو بیا به کتل کیږي چې حکومت خپل لوست ترکمه پورا کوي. اداریا خره کې وای چې زیات بلونو په اړه قانون هم د قومي اسمبلی نه منظور کړی شوی دی او د سینټ لخوا منظورېدل پاتې دي. دا بل دې زر قانون جوړ شي چې دا شان د زیات بلونو مخنیوي هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهبي ډلو احتجاج په وړاندې د حکومت تسلیمېدل او وی وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید نظربندي ختمول دا تاثر ورکوي چې سخت دریځه ډلو په دې هیواد کې کنټرول مخ په زیاتېدو دی. بلخوانی ټریک مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو د خاصو غړو یوې څانګې مشر وجل شوی دی. د دې دواړو لیکنو ځینې مهمې برخې له انیس احمد اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په تیرو شاوخوا لسر وسو کې دوه پیښې مخې ته راغلي چې په هغه هیواد کې د سخت دریځه مذهبي ډلو مخ په زیاتېدونکي کنټرول په اړه تاثر نور ژور کړی دی. په دې پیښو کې یوه واقعه په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاج ختمولو لپاره د حکومت تسلیمېدل دي او بله د هند ضد وسلوالې ډلې مشر نظربندي ختمول دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځي چارواکي وایي چې د سخت دریځه ډلو د تشدد پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي په انتخاباتي قانون کې د لفظي بدلون ضد نومبر میاشت په اخیری ورځو کې د مذهبي ډلو احتجاج کوونکو په فیض آباد کې په پولیسو کاڼي وشته بیا یې په ټول هیواد کې احتجاج پیل کړ. د حالاتو ټول قوم حیران کړ او په لویه کچه د مذهبي نارامې په اړه ګواښونه راپورته کړ. د پاکستان د 2.5 میلیونه آبادۍ 95% مسلمانان دي او د فیض آباد په احتجاج کې شامل کسان هم د سنی مسلک د یوې ډلې وو. مقاله لیکي د دې حالاتو سمدستي حل د حکومت د اوږدمهاله صلاحیت د کمزوري جمهوریت د مذهبي سخت دریځ ضد هڅو او د حکومتي خړو ختمولو لپاره د پوز راوستلو په اړه ګواښونه او پوښتنې هم راپورته کړي دي. بلخوانی اوس ویک منچل لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې ویلي په هیواد کې د طالبانو د خاصو غړو یوې څانګې کمانډارنه تیره اونۍ د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې سره د یو ځان وژونکي او دوه نورو کمانډارانو وشل شوی دی. NDS ویلي ملا شاه ولی چې په ملا ناصرم مشهور وو په هوایي عملیاتو کې وشل شوی دی. منچل لیکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو او نامنی په بشپړه توګه ختمولو کې د پاتې راتللو وروستو امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ملاتړ او د بریدونو صلاحیت زیات کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ورزو یو نړیوال رپورټ ته د یمن حوثی اغیانو د دغه هیواد په خوانی ولسمشر علي عبد الله صالح وجدې ده. د حوثیانو مشر عبدالمالک الحوثی پرون ادا وکړه چې صالح یې له وطن سره د غدارې په تور واجه. علي عبد الله صالح چې وړاندې د حوثی اغیانو سره ملګری وو او د سعودي په مشرۍ اتحاد خلاف یې جګړه کوله له وجل کېدو یو ورځ وړاندې یې یاد اتحاد سره د خبرو اترو وړاندیز کړی وو. په دې اړه نور حال زمونږ همکار فرشتہ جلال سیدر کوي.
په یمن کې د شیعه حوثی ملیشه ځواکونو مشر
عبدالمالک الحوثی وایي چې وسوال یې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د خیانت له امله وژلی دی. عبدالمالک الحوثی پرون په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې د علي عبدالله صالح وژل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد جنګیږي تاریخي شکست دی.
ايضا نشید غایت الاشاده
دا سعودي عرب او متحده عربي اماراتو جنگ دی، هغه جنگ چې په صنعا کې د صالح له ملیشه ډلو کار پکې اخیستل کېدو. دا واضح ده چې د اماراتو او سعودي جګړه وه. د تیری کوونکو او حتی صالح دا خبره نه ورت کړي. په یمن کې د حوثي ملیشو مشر عبدالمالک الحوثي پرون دا هم وویل چې ملیشه د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ګوند د خلکو عمومي کانګرس سره دښمنی نه لري. په همدې حال کې د یمن تښتیدلی ولسمشر عبدالرفخ منصور هادي چې په سعودي عربستان کې اوسي پرون د علي عبدالله صالح د وژل کېدو له امله یمنیانو ته تسلیت ویلی دی. عبدالرفخ منصور هادي له یمنیانو غوښتنه وکړه چې په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد پورته سي، پاڅون وکړي او یمن د هغه په وینا له تروریستانو خلاص کړي.
ادعو جميع ابناء شعبنا اليمني
زاد يمن پټولو ولایتونو کې چې د تروریستو ملیشو او مجرمینو تر لاس لاندې دي، له یمنیانو غواړم چې پاتلون وکړي، مقاومت وکړي او هغوی رد کړي. د المسیره په نوم یو ټلویزیون چې د ایران د پلویانو حوثیانو ډلې چلوي پرون د لبنان په خبرونو کې د یمن د کورنیو چارو وزارت په حواله چې د حوثیانو ملاتړ کوي وویل
داخليه انتهاء ازمه ملیشیا الخيانه باحکام السيطره.
دا حوثی دلی د کورنیو چارو وزارت اعلان کوي چې هغه بهران چې د وخاین ملیشا لوري پیل شوی او پای ته ورسید. دا مقاومت ځایونه ونیول سو، د صنعا شاوخوا سیمو او نورو ولایتونو کې نظم ټینګ سو او د خیانت مشر او د هغې یو شمېر وفاداران ووژل شو. د یمن رسنیو د علي عبدالله صالح د ګوند د یو شمېر غړو په حواله ویلي چې پخوانی ولسمشر وژل سوی دی. همدارس په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې پر سوشل میډیا خپاره سوي یو جسد لیدل کېږي چې علي صالح ته ورته دی. یو شمېر خلک یې لېږدوي او د الله اکبر نارې وهي. د علي عبدالله صالح پلویانو تر څو ورځو مخکې هم د یمن د برحاله ولسمشر عبدالربه منصور هادي پر ضد د حوثیانو په ملاتړ په جګړه کې ګډون درلود، خو صالح د دوشنبه په ورځ په یو مرکه کې ویلي و چې که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر یمن حملې بندې کړي او د یمن له محاصرې لاس واخلي په اړیکو کې به یې نوی فصل پیل سي. په یمن کې د جمهور رئیس هادي حکومت د صالح د دې وړاندیز هرکلی کړی و، خو حوثي ملیشه ځواکونو پر هغه تور پورې کړی و چې د کودتا پلان درلود. صالح 15 کلن و، هغه تقریبا درې لسیزې پر یمن حکومت کړی و او په 2012 میلادي کال کې د یمن د خلکو د پاڅون له امله له واکه لرې شو.
ټولنه او سخت دریځي اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د روان کال په اگست میاشت کې چې کله امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو وی ویل چې کله دغه هیواد بهرني ځواکونه په بیړوزی نو کېدې شي یو ځل بیا د ترهګرو په جاله بدل شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ضروری نه ده چې هم داسې بکیږي. په مقاله کې د دې لپاره ځنې دلایل هم وړاندې کړل شوی چې بشیر ګواخې درته غټ ټکی اوروي.
د امریکای ملي امنیت په خوانی مرستيال مشر او څېړونکي مايكل ډيم سيدي په نيويارك ټايمز رسپانه کې لیکي چې په څو دلایلو افغانستان د ترهګري په خوندي ځای نور نشي بدلېدلې. هغه ویلي چې اوس مهال افغان ځواکونه دومره قوي شوي چې د خنړیو حملو وړتیا لرونکي طالبانو په مقابل کې سخته جګړه کولای شي. د هغه په وینا طالبان له افغان ځواکونو څخه په شمیر کې کم دي او تر ډیره پورې د نیول شوي ځای د ساتلو جوګه نه دي. لیکوال وایي چې طالبانو د سولې مذاکراتو په اړه په خپلو خبر پاڼو کې قرآني آیتونه نشر کړي چې معنا یې سیاسي روغې جوړې ته د هغوی لیوالتیا ښیي، خو په همدې حال کې افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې طالبان د حملو په نو درولو سره ښیي چې د مذاکراتو اراده نه لري. طالبانو په افغانستان کې د خپل حکومت په محل د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن او نورو وسلوالو ته پناه ورکړې وه. د ډلې په 2001 کال کې په نیویارک کې بریدونه وکړل. مایکل ډیمپ سرډی لیکي چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د دغه سي ترهګرو ډلو په مرکز ځکه بدل نشي چې دا محل طالبان او داعش وسلوال د یو بل سره خونړۍ نښتي گئی. که څه هم افغان څېړونکو ویلي چې په عراق او شام کې د داعش ډلې تر ماتېدو وروسته اوس دا وسلوال افغانستان ته مخه کولی شي، خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال ورسره هم نظر نه دی. هغه وایي چې په منځني ختیځ کې ډېر داسې بې ثباته هېوادونه شته دی چې وسلوال پکې خوندي ځایونه درلودلی شي، نو ځکه یې افغانستان ته ضرورت نشته. په همدې حال کې امریکا 4000 نور سرتیري افغانستان ته لیږل غواړي. د سره به هلته د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر له 2000 واوړي، خو په مقاله کې ویل شوي چې دا که څه هم د افغان حکومت او ځواکونو د حوصلې لوړولو لپاره ښه کار دی، د جګړې په میدان کې کیدای شي ډېره بریا رانه وړي. لیکوال ویلي په افغانستان کې د نورو پیسو لګولو پر ځای باید واضح شي چې امریکا کوم هدف ته د رسیدو امید لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د جلال آباد ښار د عامې روغتیا وزارت لړخه په نشئی توکو د روغدیو کسانو لپاره یو کمپلیکس جوړ شوی چې له نشئی د اړولو ترڅنګ دغه کسانو ته کسبی زده کړې هم ورکوي. یاد مرکز په تیرو لسو میاشتو کې 900 تنه په نشئی توکو روغدی له نشئی اړولي او د کار لپاره یې مارکیټ ته وړاندې کړي دي. خو د یوې تازه سروې له مخې یوازې په ننګرهار کې 140000 په نشئی توکو روغدی کسان خودل شوی دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
سره لدی چې په جلال آباد ښار کې په نشئی توکو د روغدو د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست تر سوري لاندې دوه مرکزونه له پخوا څخه فعال وو چې یو یې له ښځینه وو او بل هغه د نارینه وو لپاره وو چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره ناکافي وو. خو د تیرو لسو میاشتو راهیسې چې په جلال آباد کې په نشئی توکو د روغدو کسانو لپاره کوم یو نیم سل بستریزه روغتون په فعالیت پیل کړی، تر 900 پورې معتادین یې تداوي کړي او د حرفوي زده کړو وروسته یې د کار لپاره مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې اړه په ننګرهار کې په نشئی توکو د روغدو د 125 بستریز روغتون مشر ډاکټر محمد سمی ستانگزی مشال رادیو ته وویل
تر 15 ورځو پورې ساتي، یعنی په 15 ورځو کې دوی بالکل ښکي. وروسته له هغې نه دوی ته موږ پروفوي زده کړو کورسونه لرو چې هغې کې ویلډنګ کاري ده، برګ ده، نلدوانی ده، کلین بافي ده او خامک دوزی ده. دغه 15 ټرینینګونو کې موږ 30 کسه روغ شوي مریضان په کار باندې لګیږي چې دا کسب زده کړي، او په هغه یو خامکدوزي کې هغه کې هغه زنانه یا د متدینو ښځې دي یا خپل روغ دي زنانه دي، هغه جوړ شوي هغوی ته موږ خامکدوزي ګلدوزي زده کړو.
یو تنځوان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د پوډرو په نیشه اخته و او اوس تر درملنې لاندې نیول شوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
یو نشه مې مخکې نه کول، صرف نسوار مې کول. زه لاړم رپور ته پاکستان کې اوسېږم، تر اوسه مې عملي و بس هغې سره یو ځای په هغه ټایم کې زه پوه نه شوم، پر هغه باندې عملي شوم. تقریبا 3 ورځې مې کېږي زه داسې هغې مې چې بېخي نور ما کې څه فرق نشته، سهار او مازدیګر دو ټایم سپورټ کوم او تا د هغوی لاندې نیول شوی.
د قهر په نوم یو تنځوان چې د پکتیا ولایت سره تعلق لري او اوس د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې تر درملنې وروسته به خپل عادي ژوند ته راستنیږي.
15 ورځې کېږي متدینو شپخانه کې د تداوی لاندې نیولی شوی یم او مخکې نسل پیسه د اوسخه یم. دلته ډاکتران دي، موږ ته خیښې خبرې کوي، میټینګونه دي او مازدیګر کې ورزش کوو. مضبوطه اراده مې ده چې دې پرې راووځو انشاءالله چې خپل کاروبار خپل روزګار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د یوې تازه سروې له مخې په ننګرهار کې تر 120000 پورې کسان په نشئی توکو روغ دي، چې د چارو د شنونکو په وینا په دغه ولایت کې د کوکنارو زیاته کرنه د دې سبب شوی چې په دغه ولایت کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیره کال تر بل زیاته کړي. یاد شوی سروې ښایي چې سکل په ننګرهار کې په 14000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو.
د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وکی د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر، قانوندان او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لارښود عزیز ماما اتم اتلین په ډیر درناوي د بلوچستان په بیلابیلو برخو او خارونو کې ونمانځل شو. په دغه موقع باندې لیکوالانو، شاعرانو او سیاستوالانو خپل نظرونه وړاندې کړي دي چې پکې یې نوموړي ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي. په دې حقله تفصیل د سیمینا زمون خبريال ایوب ترین نکوي.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر، قانوندان او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لارښود عزیز ماما اتم تلین په ډېر درناوي سره د کوټ په ګډون د سوې په بیلابیلو برخو کې ولمانځل شو. د ساينس کالج په ظریف شهید تالار کې د عوامي نېشنل ګوند تر بیرغ لاندې په یو درنه دستور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د عزیز ماما پر ژوند او سیاسي مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر ملک خان اڅکزي وویل چې د عزیز ماما مبارزه نه هېرېدونکې ده.
عزیز ماما خو د دې وطن لپاره خدمت کړو، د دې قوم او د دې ولس لپاره خدمت کړو او د هر څه بالاتر د خود غرضۍ سره تعصب سره او د هغه شانو سره چې هغه کم زموږ معاشرې ته تاوان رسوي دغه څه بالاتر خدمت کړی او داسې ټول زموږ چې څومره مشران تیر شوي دي که دلته موږ ژوندي ناستي او که د دنیا سره تللي دي زما په خیال دا چې سړی نشته زموږ په دې تحریک کې د بابا چې څوک دې ګوته پر پورته کړي چې دا سړی نن د خپل مفاد لپاره یا د خپل خود غرضۍ یا د یو داسې کار لپاره دا قوم خرڅ کړي یا د تحریک کې د ایسه واخلي. موږ فخر وکړو که زموږ څه شهیدان تللي دي، که زموږ مشران تللي دي، که زموږ ځوانان تللي دي، هغه ټول په داسې یو لار باندې تللي دي چې هغه د کام لپاره نوم پرې ایښی دی، د کام لپاره یو تاریخ جوړ کړی دی او زموږ مخ ته پروت دی. موږ فخر وکړو.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي اج نظام کاکړ د سیمې پر حالاتو څه داسې رڼا واچوله.
نن د پښتانه باندې څه تیریږي پر دې خاوره
و د سوری د پخپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر اڅکزي وویل چې په سیمه او وطن کې د پرون په مقابل کې نن زیات حالات کړکې چندي.
نن خو په کور کې په خپل کمره کې چې ته د شپې پرې وې ته د تکلیف سره مخامخ تا و سر ته به یو شی داسې کړو چې د توپنچې یا د کلاشینکوف په صورت کې بلکې د دیاله ورسې د سرداري په پرېزیدنټ هاوس کې ویل یو ځل کلاشینکوف د دانې ورتیر کړي په یو ځل نو چې د تا ته هلته دغه حال دی نو زموږ او ستاسو دلته کوم حالت زموږ ستاسو په مخ کې چې د اختر په ورځ هم نه یې جنازې ته دوام نه شو تللی زموږ ملګري زموږ د مشرانو د جنازې په ورتګ نه دي خوشاله وایي ور نه دي راځي خدای هم په یو پیښ وګوري نو دا ډېر پر خطر سره تی په دې باور وکړي چې ځان د هغه تکلیف بغیر چې د انسان په کور کې یو مړی وسی اگر په خدایو مرګ یې هغه په هر طرز اگر یو خلاف پیدا شي د هر کور د خاندان په حواله تاسو باور وکړي عزیزانو کنن زموږ په خپل خاندان کې عادتونه سوي دي موږ په پښیمانه نه یو. خدای لاره که پر خار ده په دې لاره کې که مرګ ستا که ورور پکې ځي که زه پکې ځم که ته پکې ځې که پلار پکې ځي که پکې کونډې اطمینان پیدا کېږي ژړا یې هم سړي ته اطمینان ورکوي ستا ضمیر مطمئن دی.
و د ستوریت بزرگ سیاستوال ډاکټر عنایت الله خان، ارباب ظاهر کاسی، محبت کاکا او ملک ابراهیم کاسی هم ویناوي وکړې او عزیز ماما ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
او اوس درته د دې ګړۍ اخیرنی ریپورت وړاندې کوو. د هندي فلمونو مشهور اداکار ششی کپور چې په یو شمېر فلمونو کې یې د هیرو رول لوبولی تیره ورځ د ممبئی په یو هسپتال کې سا ورکړه. نوموړي په ګڼو فلمونو کې د خپل فن مظاهره کړې ده او د خپل وخت د خوښې هیرو پاتې شوی دی. د هغه د فن او ژوند په اړه لنډ معلومات د فرخند اسد ریپورت کې وو.
प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
मेरे पास माँ है,
دا هندی فلمونو ستوری ششی کپور چې په یو شمیر فلمونو کې د هیرو رول کړی وو د دسمبر په څلورمې له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د خپل فلمی ژوند شروعات په 1959 کال کې کړی وو خو زیاتره خو کامیاب فلمونه یې د 1970 او د 1980 په لسیزو کې ورکړي دي. د هغه زیاتره خو فلمونه د راکی، زینتمان او شرمیلا ټیګور سره راغلي دي چې په هغه وخت کې د ښځو د رول لپاره تر ټولو غوره او د خوخی هنرمندان وی. زیات مشهور فلمونه راجا صاحب، جب جب پول کلے، جانور اور انسان، حسینہ مان جائے گی، انسانیت، چور سپاہی، دوسرا آدمی، نمک حلال، پیار کا موسم، سہانا سفر، شرمیلی او گن نور شامل تھی. پویوش میر فلمونو کے خلق دہاغ او امیتا بچن گٹ کار زیات خوخ کرے دے او پر دوانو جڑے شوی سندری ترنن او رز پوری خلق تیار دی چھے یوا مشہور پکی اے یا سن احمد
یار سن یاری تیری
ششی کپور دو مشهور هنرمند او هدایتکار راج کپور کشر ورور او د پریتوی راج کپور زوی وو. هغه د کپور خاندان په هغو هنرمندانو کې یو وو چې په خپل وخت کې ګڼ مینوال لرل چې نه یوازې په هند بلکې په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او افغانستان او دا شان د نړۍ د یو شمیر هیوادونو نه وو. هغه په 1978 کال کې زیږیدلی وو او د 2018 کال د دسمبر په څلورمه یې د ممبئی ښار په یو روغتون کې له اوږدې ناروغۍ وروسته سا ورکړی. په ټولنیزو رسنیو د هغه د هنر ملګرو او مینهوالو یې مړینه هندي فلمي صنعت لپاره یوه لویه ضایع ګرځولې ده او له هغه سره یې د مینې او عقیدت اظهار کړی دی چې ډیرو لیکلي دي ششی کپور به د خپل کار له وجې تل په زړونو کې ژوندی وي.
یہ کہانی بالکل سچی میرے نانا کہتے تھے ایک تھا گل اور ایک تھی بلبل. خود دھندلا رہا تھا ستور سے دم دلر ہزا ستور سے دم چلتا پات شیشنا چلتا سے دم چلتا پات شیشنا چلتا سے دم پور تیار کے کتا درشم دے پل پور تیار کے کتا درشم دے پل پور تیار کے کتا درشم دے مست چند چنی
Krishna, the chart of the rhythm.